السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلی سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی میرزیایف وویل یو سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېخت افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غنی کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غنی کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کاردینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی په څه باندې 100 فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2016 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 24 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو له ډاره روغتونونو ته لا نشي تلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي، د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده. او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د ښویېدنې د پیښې وروستی حال درکو. او په هبل راپور کې به واورئ چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځید. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت.
په کوڅو کې سپیډ ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر په عذابونه کې ډارېږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسو.
نور مطالب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیگانه وخت یې خبر کړویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لويري روغتونونو ته لتلو ډډه کوي. کمیسیون په ځنګړی ډول امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. د پداسیال کې د چې د راپورونو لمخې پاکستان له 13 جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوسمهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځنګړی توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویرې آن روغتونونو ته نزي. دغه کمیسون پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو لویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیندوار ښځې چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلن له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو لویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغانه مېرمن علیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څمو د مخ کې ناروغه وه. د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پوری هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي، مشکلات لري، چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې له امله یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو لمخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 1000 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو حتی امیندواره مېرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې خره د بی اسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بی اسناد افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدنی فعال مرجی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښې اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستۍ ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
تورور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسي زه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لک له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو څلو سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خوني خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. که څوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلک دی وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامله ان یو شمیر ایراني فابریکی تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لکه تلګه 6 میلیون بهر یعنی اتباچه ډیری افغانان دی ژوند کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمیر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبه د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. د غیدارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمه وهلې دي او چا ترپرونه وهلې دي. موږ په خپل دمدغه زلزلې د يرنه یقینا د کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او ژوندۍ نشو تیرولې، ځکه چې زلزلہ هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنل ساحه کې سیزنلې سوي او وسم هم شتون لري زنزلې، خو دې عمل مونږ وس به بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه مونږ په ډار کې یو او مونږ نس کولای سي بهر لاړ سو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې خودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلې کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د دری نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د دری نور زلزله ځپلي اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2010 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسي ترنیولې دي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړې دي. د دې څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیا او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامل ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولای شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونه وستایل او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساساتي کیشي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوریزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خبرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي گذار او په افغانستان کې د انزوریزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي رادیو ته ویل
په صورت شفافي هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې لدی وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور ورونه نشي خبرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرف ګروه حاکم
نو موري وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنۍ او د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانډ په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنۍ زمیارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي د اقدام نه واځي د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت ته غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ او موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالې چې د نوم د نخبرې دوه غوږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وخت کې رسنۍ تصویري
کله چې ونزوري سره رسنۍ په غږی سره رسنۍ بدلي کی، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکو به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغیز لري. موږ کانزوري سره رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه نیو وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوه. د رسنیو وشمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار دا وکړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. د طالبانو حکومت د روان المریز کال د زمري په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمي ماده پر بنسټ د ژوندۍ موجوداتو د اکسونو اخیستل او خبرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي شي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لزګونو تلویزیونونو د تړلو یا رادیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اور سیر راپور لرو. د پلازمینه کابل دی او شمیر سیمو اوسیدونکو وای کوڅرډاب او سپوې ژوند ورتريخ کړای دی. دوی وای په ځنګړی راول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډیر لستون سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅرډاب سپي لبل بلو سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکو لدې لنجې به مخکړي.
کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیما د عمومي وارد غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې هغه ښوونځي کې ښوونکې ده، سه شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ په رکشه کې ځو، سپیان راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پخه خوړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خوانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالي دا سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتین او سیمې اوسیدونکي سید نورالله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت لخوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې دوی لپاره دا پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره له 2000 زیات د سپي د واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نوي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنه د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. د یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړې او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړې، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خبر کښ تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړې دي هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دي داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،